با سرخط خبرها رسیدیم به پایان مجله خبری. همکار محمد تکل به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. بفرمایید.
در از یاد تمنون کوم زرگونه جان قدرمون اوریدون که تست سلام ورنده کوم دیدی او ساعت خبرونه اوریدو تا خراغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام خبريږي. خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې په پام کې د ولسمشر اشرف غني له برتانوي چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته په مانچستر ښار کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ د لوبې لیدو ته ولاړ شي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. افغانستان، پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د کډوالو د ساتونکو هیوادونو ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د جګپړو امنیتي چارواکو په لسمه غونډه کې د ګډون لپاره په روسیه کې دی او متحدو ایالاتو یو ځل بیا تور لګولی چې د عمان په خلیج کې پر دوو ټانکر کښتیو حملې ایران کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان او ایران د هیوادونو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ استازو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د کډوالو د ساتونکو هیوادونو ملاتړ وکړي. دوی دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې په خپله شپږمه څلور اړخیزه غونډه کې وکړې او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره په پراختیایي چارو کې مرسته وکړي څو افغانان په راتلونکي کې بې ځایه کېدو ته اړ نه شي. په دې غونډه کې چې د افغان مهاجرینو د ملاتړ او بیرته ستنېدو پر ستراتیژۍ د بحث لپاره جوړه شوې وه. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخي، د پاکستان د سرحدونو، کشمیر او شمالي سیمو د چارو وزیر شهریار خان اپریدي، د ایران د کورنیو چارو وزیر حسین زلفقاری او د کډوالو د لوی کمشنرۍ د آسیا پاسیفیک د سیمه ایز دفتر رئیس اندریکا راتواتی ګډون کړی و. ایران او پاکستان هغه هیوادونه دي چې لا هم څو میلیونه افغان کډوال پکې اوسیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د روسیې د بشقرستان جمهوریت په مرکز اوفا کې د جګپړو امنیتي چارواکو په لسمه غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د نړۍ پر امنیتي مسایلو خبرې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
مشاور امنیت ملی افغانستان قرار است که روز سه شنبه
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په پام کې لري چې د سه شنبه په ورځ د نژدې سلو هیوادونو د جګپړو امنیتي استازو په غونډه کې چې په اوفا ښار کې جوړیږي ګډون او وینا وکړي. مسکو په دې وروستیو کې د طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو د دوو غونډو کوربتوب کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د می په 28مه د مسکو په دوهمه غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن له انګلستان سره لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په دو بجو د مانچستر ښار په اولد ترافورد لوبغاړي کې پیلېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني به هم د دې مسابقې لیدو ته ولاړ شي. د افغان لوبډلې تیز بالر آفتاب عالم لوبغالي ته د ولسمشر ورتګ هڅونکی بولي.
ان شاء الله موږ خو خپل خپل لوبه کوو او لسمشر سیرازی او هغه به نورم تشویق لپاره موږ لپاره ښه شي خو موږ خپل مهنت او کوشش کوو چې خلوب وي.
افغانستان خپل تیرې څلور لوبې استرالیا، نیوزیلند، سریلانکا او جنوبی افریقا ته بایللې دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا تور لګولی چې د عمان په خلیج کې پر دوو ټانکر کښتیو حملې ایران کړي دي. په دې ترڅ کې د امریکا پاوځ پرون دوشنبه هغه تازه تصاویر خپره کړل چې د ایران لخوا پر دوو ټانکر کښتیو د برید ادعا تاییدوي. ډیری دا تصویرونه د امریکا د سمندري ځواک د یو هلیکوپټر لخوا اخیستل شوي او ظاهرا ایرانی پوځیان له یوې جاپاني کښتۍ څخه د یو ناچاودي ماین د استلو په حال کې خی ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. همداراز پنټاګون پرون اعلان وکړ چې پر دې کښتیو د حمله له کبله به منځني ختیځ ته نور زر تنه سرتیري واستوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شنهان وویل دا سرتیري به د سمندري، هوایی او ځمکنیو ګواښونو پر وړاندې د دفاع دنده ولري. اروپایي ټولنې د منځنۍ آسیا لپاره یوه نوې ستراتیژي تصویب کړې ده او وایي د دې نوې صنعت هدف دا دی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ټینګ او دوامدار مشارکت رامنځته شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برکسل کې په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې له دې ستراتیژۍ سره یو ځای به په راتلونکو کلونو کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اروپایي ټولنې د تماسونو لپاره د پالیسۍ یو نوی چوکاټ جوړ کړي. د بهرنیو چارو وزیرانو په 2008 کال کې د اروپایي ټولنې د لومړنۍ ستراتیژۍ له تصویب وروسته له دې ټولنې سره د منځنۍ آسیا د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د اړیکو د پیاوړتیا هرکلی وکړ. او د پاکستان ستره محکمه وایي په دماغي ناروغۍ د یوه اخته بندي اعدامېدل یې ځنډولی دي. دغه بندي چې غلام عباس نومیږي او د بشري حقونو د فشارونو په نتیجه کې د اعدام مخه نیول شوې، 14 کاله په بند کې تیر کړي دي. د پاکستان د سترې محکمې ویان شاهد کمبویو پرون وویل چې سترې محکمې د غلام عباس د اعدام سزا تر بل حکم پورې ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې 6 کلن عباس به په 2006 کال کې د چاقو په ګزار نو د خپل یو گاونډي د وژلو په جرم نن دار ته خېجول کیږي. د پاکستان د عدالت پروژې په نوم ټولنه چې د اعدام د سزا پر ضد هڅه کوي او د عباس د نه اعدام په خاطر یې د خلکو لاسلیکونه ټول کړي دي وایي چې عباس ذهني او عصبي ناروغي لري. د یو اټکل له مخې په پاکستان کې 3600 کسان د اعدام سزا ته انتظار دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي چې د فرهنګي او ادبي مسایلو په اړه بحثونو ته دا خپرونه ځانګړې ده. خو له هغه مخکې دا دی لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ برتانیا ته تللی، نن د مانچستر ښار په اولډ ترافورد لوبغالی کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ملي لوبډالو د مسابقې لیدو ته ورځي. ښاغلي غنی پرون د برتانیا له صدراعظم تیریزا می او یو شمیر نورو چارواکو سره ولیدل. د دواړو خواوو له لیدنو کتنو وروسته برتانیا له افغانستان سره د 215 میلیون ډالرو معادل بشري مرستو اعلان وکړ. د موضوع نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
بریتانیا پرون وروسته له دې چې د دې هیواد صدر اعظم یا نورو چارواکو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لندن کې وکتل، له افغانستان سره د 170 میلیون پاونډو په ارزښت بشري مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر روري ستیوارت په لندن کې وویل په افغانستان کې بشري مرستې ته شدیده اړتیا ده. د زیاته کړه جګړې او سختې وچکالۍ په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ کړي او دوی سختې طبي مرستې ته اړتیا لري. له همدې کبله بریتانیا د خوراکي موادو، اوبو او د پولیو د واکسین په شمول ابتدایي طبي مرستې مهیا کوي. د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی سمیم عارف چې له ښاغلي غنی سره د بریتانیا په سفر کې ملګری دی، ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می له افغانستان سره د بریتانیا د بشري مرستو ترڅنګ پر یو لړ نورو مسئلو هم خبرې وکړې.
د انتخاباتو پروسه کې د نظارت برخه کې افغانستان انتخاباتي نهادونو سره مرسته، د افغانستان ځواکونو سره د بریتانیا حکومت د مرستې تداوم، په سیمه ایز اتصال کې افغانستان سره همکاري کول او ځینې نور موضوعاتو چې په دې هکله بحثونه شوي دي، ترڅو د برتانی حکومت وکولی شي هغه کم تاثیر چې په نړیواله او سیمه ایزه کچه لري هغه څخه په استفاده په سیمه ایز اجماع کې د افغانستان پر سوله افغانستان حکومت او دولت سره مرسته وکړي.
د افغانستان ولسمشر لس ورځې وروسته پاکستان ته ځي چې له برېتانیا سره نږدې اړیکې لري او یو شمېر افغان کارپوهان فکر کوي چې ولسمشر غنی به له برېتانیا وغواړي چې له خپل نفوذ څخه په استفادې پاکستان د افغانستان په سوله کې رول لوبولو ته وهڅوي. د ولسمشر غنی ویندوی سمیم عارف په دې اړه وویل چې د افغانستان ولسمشر د برېتانیا له صدراعظم او نورو چارواکو سره په خبرو کې پر پاکستان د برېتانیا پر نفوذ هم خبرې وکړې. د تیر کال وچکالۍ د افغانستان د خلکو پر اقتصاد خورا منفي اغېز کړی دی. د دغو وچکالیو له کبله په لکونو خلک د یوې ګولې ډوډۍ لپاره اړ شوي چې نورو سیمو ته ولېږدي، خو په نورو سیمو کې هم څه نشي موندلی. خان چې د کورنۍ له 15 غړیو سره کابل ته لېږدېدلی وایي چې په پلازمینه کې هم د کار د کموالي له کبله د خپلو ماشومانو ګېډې نشي مړولی.
زما د وسې خو نه کېږي، زه چې کله یو کار وکړم یا 200 وګټم یا 100 وګټم، پوه شوې؟ هغه باندې ماشومان باندې مصرف کوم، هغه کله وګویده شي کله یې مړه، کله شپه نه وي ویده شي پیدا نه شي ډوډۍ.
ماشومه سهار چې د خپل تره په کور کې اوسي وایي چې د کاکا اولادونه یې زیات دي او ډېر ځلې خواړه نه ورسېږي.
کاکای مچه کلان نداره، چی مچه کلانش هست، شماش نمیبینه، باز زیاد تو مشتک داره، باز به من نمیرسه.
د بریتانیا د نړیوالې پراختیا وزارت وایي اټکل کیږي چې 1.5 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیو 19 پروګرام د ازادي راډیوي مجله وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی مطلب چې د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه دا وړاندې کیږي. ملالۍ بشیر د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
امریکایي سټارز اند سترایپس ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره هیلو او د طالبانو له لورې د راتلونکو اندېښنو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیدلورې اندېښنې او په همدې حال کې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هیلې راژوندۍ کړې دي. په مقاله کې راغلي چې د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسېدونکي تل دې سیمې ته ورتلونکو ته هغه ځایونه ورښکاره کوي چې د طالبانو په حملو کې زیان لیدلی. د حملې په 2015 او نورې په افغانستان کې د جګړې له میدانه د امریکایي سرتیرو په بشپړ وتلو وروسته سوي وي. لیکوال دې ته هم پام کړی چې د ځواکونو د وتلو خبرې او له طالبانو سره مذاکرات یوې خواته هیلې زیات کړي او بل لور ته اندیښنې زیاته کړي چې شایي طالبان یو ځل بیا په هلمند غوندې ولایتونو کې د جګړې په میدان کې پیاوړي سي. سټارز اند سترایپس لیکلي هیلې سته چې له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد مذاکرات په دوحه کې یوه نتیجه ولري. ورځپاڼې د سیاسي چارو یوه کارپوه وحید مجدل قوله لیکلي امریکایانو پریکړه کړې چې طالبانو ته یو شمېر امتیازات ورکړي چې له اوسني وضعیت راووځي. د مقالې په بله برخه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو وضعیت ته پام سوی دی. د امریکا د پراختیا په انسټیټیوټ کې وڅېړونکي اشلی جکسن سټارز اند سترایپس ورځپاڼې ته ویلي د لشکرګاه ښار د باندې د افغان ځواکونو د اډې په 2 مترۍ کې د طالبانو بیرغ لیدل کېږي، نو خلک په دې باور دي چې سخت دریځ به اخر واک ته رسیږي. د جکسن په وینا دا فکر نه کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو خلک له طالبانو سره موافق وي، خو د دې څېړونکي په باور خلک له ناچارۍ اوسني وضعیت ته تسلیم سوي دي. د کاناډا خپرندوی ادارې یا CBC په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو سره د کارکونکو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د یو افغان کاناډایي محمد امین کیسه لیکلی چې په 2016 کال کې له ټورانټو څخه د ژبې او کلتور په برخه کې د کاناډایي ځواکونو د سلاکار په توګه افغانستان ته تللی و. کله چې محمد امین افغانستان ته ولېږل سو، کار یې یوازې د یو کال لپاره و، خو د کاناډا نظامي ماموریت 15 کلن سو او د دې اوږدې جګړې له کبله امین لکه نور ډېر خلک په ژور خپګان اخته سو. خو مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې امین د ملکي په توګه افغانستان ته تللی و، نه د نظامي په توګه. کله چې د په کاناډا کې د درملنې لپاره مراجعه وکړه، ورته وویل سول چې د روغتیا بیمه یې نسته، ځکه د دندې د پیل په لومړۍ درو میاشتو کې بیمه نه وغوښتي. CBC په دې مقاله کې لیکلي چې افغانستان ته لېږل سوي ملکیان یوازې له نظامیانو سره په خطر کې شریک دي، خو امتیازات یوازې د نظامیانو لپاره دي. مقاله د کاناډا د ملي امنیت ادارې د یو ویان له قوله لیکلي چې کاناډا په افغانستان کې د نظامي ماموریت لپاره اویا کلتوري سلاکاران استخدام کړي وو او فدرال اداره د روغتیا له ادارې سره کار کوي چې د امین غوندې کسانو ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې ده. په هنر جاج کې ل لیکوال او ژباړن سعدالله فطرت سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په روان بهیر او د ژباړې په تاکتیکونو غږیږو.
د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو مثلا
فنکار برخه کې ل لیکوال شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاس برې زه کوم چې ار امتحان کې بزاو نمره پکې راتلم، اردو مې خوښېدله.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه اصلي عمر واورې.
پوهنتون ملوسته مطلب لسانس يم، غوښتل مې پاروا پوهنه کې ماسټري هم وکړم.
او په ورېښمین خیال کې به د پیر محمد کاروان وملور نظم واورې. دا څه وایي توبه وباسه کفر غږوي، کارونه د تقدیر دي ته څنګه بدلوي، کلور ویو کزوی وی دا لال خوا ڈالی دی، مارغان دی دا جنت دا ما خامونو دی وگی دی، سڑی پا مخ ورو وشتا سا پیر دا غزب، وی پریگ دا فلسفی دی را تا مخ آیا دا.
آزادی رادیویی مجله دا هنر، فرهنگ او ادب انزور.
استاد پوهنوال جلال الدین خان کونړی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانی استاد و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه د پښتو ژبې او ادب په خدمت کې تیر کړی ده. هغه نه یوازې دا چې پښتو ژبې ته خدمت کړي او د ادبي فنونو په برخه کې څېړنې کړي، بلکې د معرفت په برخه کې هم کلونه کلونه کار کړي. استاد جلال الدین خان کونړی د پښتو ادبی فنونو د ګوتو په شمار څېړونکو په ډله کې راځي چې د نوې میتودولوژي په پام کې نیولو سره یې ادبی فنون څېړلې دي. تیرونه د پښتو ژبې د خدمتګار د تل لپاره لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي استاد هڅو خدمت په کتو نننې رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته د کونړ سیند مشاعره شوې ده. کونړ سیند نه یوازې دا چې یو اقتصادي او حیاتي اهمیت لري، بلکې فرهنګي خوای هم درنه ده. دا ځل شاعرانو په شاعرانه ژبه د کونړ سیند مستي وستایله او هم یې ګیله وکړه چې د کونړ له سینده تر اوسه پورې هیڅ استفاده ونه شوه. روحلان وری یې پاړه راپور لري.
د تل پسیر یو ځل بیا هم شاعرانو د مشاعرې ګډونوالو شکایت وکړ چې د کونړ سیند پریمان او بو څخه تر دې دمه افغان حکومت هیڅ ګټه وانخستله او دغه بو ختیځوالو ته له تاوان پرته فایده نه درسولي. خوږشبي شاعر کاتب شاه کاتب وویل سلطان محمود سالمزی وای تر هغه به آرام و نکړي چې څوی د کونړ سین خپل کړي نه وي.
حسن لري خو چې د خپل نقل ما تعال پردای و نه خپل نقل ما اسلام آباد د خپل لمبا لمبا کې یو څه روکان پر کابل نقل ما او د کونړ سین د نور دنه سای ما چې تا د ژوند رنگین غزل
ځوان شاعر محمد ادریس د کونړ سیند توای د افغانستان لخواوري په آرام تیریګه دا سینه چې په شور دی ویده چارواکی را پاتېږي او پرتای د بندونو جوړولو ته پام نشي.
د کونړ سینا شور وکړي یاران ویده دي او چې راوي خو راوي نشي مینا.
شاعران، لیکوالان او د کونړ اوسیدونکي وای تل ور سره د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ژمنې شوي، خو یوه هم نه ده عملي شوي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د مشاعرې ګډونوالو ته وویل حکومت د کونړ سیند دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو جوړولو دپاره 13 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي او همداراز به پرې د بندونو چارې هم پیل شي. لنن څخه شاوخوا لس کاله وړاندې د افغانستان د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ پر سیند شپږ ځایا د هندي انجنیرانو په وسیله سروې کړي چې په دغو ځایونو به بندونه رغوي او د بندونو رغېدو سره به 500 میګاواټه برېښنا تولید شي. خلک د دغو وعدو عملي کولو ته شیبې شماري، خو تر اوسه لا هغه وخت نه دی رارسېدلی چې د شپږو بندونو څخه یې په یو هم کار پیل شي.
بدر تا وړم صاحب در تا پاخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری یار سوم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تا وړم صاحب در تا پاخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری
پوره څلوېښت کال وشول چې افغان هنرمند احمد ظاهر لدی نړۍ کوچېدل، خو هنری لا هم ژوندی دی. که تاسو د کابل زوړ ښار کې ګرځئ، خامخابه د احمد ظاهر سندرې واوري. که د کابل رسنۍ تعقیب کړئ نو حتمی به د احمد ظاهر سندرې ترې واوري. او که چیرې د شپې په کابل ښار کې په پخوانیو ټیکسیانو کې سفر کوئ نو خامخابه هلته هم د احمد ظاهر سندرې اوري. دا غږ لننه پوره څلوېښت کال وړاندې د جوزا په څلورویشتمه د تل لپاره غلی شو. په افغانستان کې به داسې ډېر کم کسان وي چې احمد ظاهر یې نه وي اورېدلی او یا یې په اړه معلومات نه لري. په نړۍ کې به داسې ډېر هنرمندان وي چې له مرګ وروسته یې خپل ځای نورو هنرمندانو ته پرېښي، خو د افغاني موسیقۍ د پوهانو په اند چې د احمد ظاهر ځای اوس هم تش دی. په سلګونه دری سندرې ویلي چې په ایران، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند کې شهرت لري. دی د ډاکټر عبدالظاهر زوی د جوزا په څلورویشتمه په 1325 لمریز کال په کابل کې زیږیدلی. احمد ظاهر خپل لومړنۍ سندره په حبیبی علی سکی ویلي او وروسته د افغانستان راډیو ته لاړ او هلته یې په سندرو ویلو پیل وکړ. لدی وروسته هندوستان ته لاړ او هلته یې لوړ تحصیلات وکړل او دی له هغو لومړنیو افغان هنرمندانو شمیرل کیږي چا چې په افغانستان کې په لومړي ځل د غربي موسیقي آلات په شرقي موسیقي کې وکارول. هغه په 1955 کال د غوره سندرغاړي جایزه هم ترلاسه کړه او د خپل وخت یو له مشهور ترینو سندرغاړو څخه و چې په پښتو، هندي، دری او انګلیسي ژبو یې سندرې ویلې شوې. لنن څخه پوره څلوېښت کال وړاندې په 1958 کال د جوزا په څلورویشتمه په سالنګ کې په مرموز ډول ووژل شو، خو هنر یې لا هم ژوندی دی.
زراح رسی دوله نارسی در ما هم زراح رسی دوله نارسی در حرفی نگفت و سخنی ناشنی در حرفی نگفت و سخنی
په خوست کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم، چټکیا، همغږي او همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د جشن د شاندار منزلو لپاره مخکې یو شمیر هڅې پیل شوې دي. نجیب الله الخیلی په اړه راپور لري.
د سه شنبه پرز د خوست مرکز او ولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه پامه کتابتون کې جوړه شوې وه، په دې هم خبرې وشوې چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خپرېدونکي غازي جریدې د خپرېدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د یوې اکاډمیک مؤسسې استاد نجیب الله واسق ازادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر د رامنځته کولو، د چنار د کلنۍ مشاعرې د جوړېدو او د غازي د تاریخي جریدې په بیا فعالېدو یې بحثونه وکړل.
خو شمول ادبي بهیر رامنځته کول، د چنار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي، په دې موارد مشورې سره شریکې شوې. په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د یو مشورتي بورډ جوړول و چې په دې کې به د بېلابېلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او د پوهنتونونو استازي به دلته شتون لري او وخت نا وخت به دوی مشورتي غونډې کوي او اطلاعاتو کلتور ریاست ته به دوی ته به مشورې ورکوي.
په خوست کې د فرهنګیانو یوه ټولې زریمه کده وه چې د فرهنګي اداره د کلتوري چارو د ښه تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري. شاعر او لیکوال زاهد شانګر وایي په تیرو سنت څه اووه اته کلونو کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نه وو، خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو، لیکوالو او شاعرانو سره خپله رابطه جوړه کړي. زاهد شاه انګار زیاتوي د خوستیو فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازي جریدې د دویم ځلي بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته.
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمانځل کیږي، د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندارو او پرتمینو مراسمو سره ولمانځل شي. نو دا خدا چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله یې پوره کیږي او هم د غزي مجلې سل کاله پوره کیږي، نو کچیرې دا بیرته راژوندی شي، بیرته یې دویمه دوره پیل شي، نو دا به تلپاتې شي.
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي. په سبری کې د فرهنګي بنسټغړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبیو سبری ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبي یون او روان ادبي غورځنګ همداشان بېلابېل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري، فعالیت کوي. چاهې تر څنګ کلنۍ مشاعرې همداشان نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي. نو موږ دا د نوي درې څخه غوښتنه ده چې د دوی بهیرونو ملاتړ وکړي، مالي او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي.
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه عالیشیر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي، له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي.
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي، خدا ده چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري، مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالۍ ته، یو دوه درې ناستې ورسره وکړي او دوی ناستې دوی گزارشونه چکم دی په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په رسنیو کې خبره کې.
بلوز ته د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد هم وایي چې د اولاد شمول فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ د غازي د جریدې بیا پیلېدل او د یو فرهنګي بورډ جوړولې په پام کې دي. د ویل هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي.
پښتو ژبې ته له ګڼو ژبو ژباړي کیږي، په کمی لحاظ د پام وړ بدلون راغلی، خو دا چې په کیفي لحاظ په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر څه ډول روان دی، کومې ستونزې شته، د ستونزو لپاره حل لارې څه کیدلی شي او د ژباړې علمي تاکتیکونه څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت په ننني هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج.
سو فطرت صاحب، تاسو خو ډیر کتابونه ژباړلی دي، که چیرې ته یو ځوان ژباړونکی غواړي چې ژباړو کې مخکې لدی چې هغه ځان لپاره کتاب غوره کړي چې کوم کتاب وژباړي، د هغه لپاره هغه لومړني اقدامات څه دي، څه باید وکړي؟
د اوسني وخت کې خصوصا د تیرو څوارلس پنځلسو کلونو کې ژباړې ته ډیر کار وشو په افغانستان کې. اختیا خبر ادا چې هغه د نصاب تدریسي کتابونه تاسو په انتونو کې تدریسي د پښتو برخه کې دا غینه پرته موږ ډیر کم کتابونه د لرل چې هغه زمونږ د فکری ویښتابه د پاره او زمونږ د ځوانانو د روزنې د پاره او زمونږ د فکر د او د شعور او د دې شاند لړیدا د پاره موثر وي، هغه موږ کم لرل. ځکه په وایلو کې موږ یوازې د شاعرۍ کتابونه لرل او موږ شاعرانو چې خپل شعرونه لیکلي په خپل مصارف چاپول، خو په دغه وروستیو کلونو کې بیا یو شمېر ځوانانو دې ته مخه کړله چې له نورو بهرنیو ژبو نه ډېر مهم کتابونه راوژباړي او زموږ خلک ترینه ګټه واخلي. ځکه د کتاب لوستنې او کتاب له مطالعې او د کتاب نه بغیر نه مملکت پرمختګ کولی شي، نه ټولنه کولی شي، نه فرد کولی شي. مونږ تاسو چې دا اوس غږیږو، مونږ تاسو چې د پوهنتونونه ویلي دي، مونږ تاسو چې دا تدریس کوو، دا ټول چې دي دا د کتابونو برکت دی. مونږ چې هر څه د کتابونو په برکت یو. زه خپله مثلا یو خدا سوي چې دا د کتاب په ژباړه کې یو کتاب ته خپله انتخاب چې ډېر مهم درته ښکاره شي د محتوا او د موضوع په لحاظ باندې او ټولنه ته اړتیا وي. ځینې کتابونه درته بیا د خپرندوی ټولنې والا هم درکوي شي، ام د محتوا په لحاظ ښه یو ام هغوی ته یو ډول بزنس سوداګرۍ په لحاظ باندې. زموږ ډېرو ځوانانو په سیاسي تاریخي ارواپوهنیزه برخه کې په ادبي برخه کې په دې برخه کې ډېر مهم کتابونه هم تالیف کړل، مې وژباړل. زما خپل شخصي نظر دا دی چې که هر څوک غواړي چې یو کتاب وژباړي د یوې بلې ژبې نه، انګلیسي نه، ایراني ژبې نه، مثلا د اردو ژبې نه، د هرې ژبې نه، چې دی پرې ښه حاکم وي، داسې کتاب چې همې یو تشه احساسیږي چې په دغه برخه کې کتاب نه لرو، باید یو کتاب وي چې زموږ ځوانان او زموږ د پوهنتون محصلین او زموږ د ښوونځیو زده کوونکي ترې استفاده وکړي، چې د موضوع محتوا په لحاظ باندې ښه کتاب وي. اوس وخت کې متاسفانه چې ځوانان اکثره اوس خپرندوی ټولنې والا یو کار دا کوي چې ډېر ناول نه چاپي، خو هغه ویلو کې د ناولونو ډېر زیات هغه و. اگر که ناول که یو څو خپله لیکلی شي دا ډېر ښه دی، خو که ژباړ وي نو هغه خوند او هغه چې په هماغه ژبه کې تاسو خپله ناول لیکلی دی، هغه ناولونه چې تا خپله لیکلي دي هغه ډېر خوندور دي نسبت چې موږ راژباړو، ځکه هغه د لیکونکي احساسات بیا ته نه شي دلته راکاپي کولی. خو په اوس وخت کې ټولو ځوانانو داسې کتابونه وژباړل چې هغې ته رښتیا هم اړتیا وه، او هغوی ته د موضوع په لحاظ، هغوی ته د ټولنې په لحاظ، هغوی ته د دې مملکت په لحاظ، د دې ځوانانو د لوستې قشر د ټولو وختونو او د دوی د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره کتابونه انتخاب کړي او ژباړلي دي چې موږ ته ډېره ګټه اخیستې ده.
سره د صبر پر دې چې یو کتاب ډېر مهم دی باید راوژباړل شي، نور کومو تخنیکي لارو چارو ته اړتیا ده؟ مثلا په دواړو ژبو باندې پوهېدو ته یا نورو لارو چارو ته چې یو ځوان پرې ښه ژباړوي؟
زمونږ متاسفانه چې شاید ما کې دا مشکل وي، زما په شان باندې نورو هغه ځوانان هم چې لري، که دغه ژبې نه چې ته ژباړه کوې او کومې ژبې ته چې کوې، که هر څوک په دواړو ژبو باندې داسې حاکم نه وي چې دی پرې روانې خبرې، روان لیکل او په اصطلاح باندې په ګرامري لحاظ باندې، ځکه ژباړه یوازې داسې څه نه دي چې ته د همغه هغه خبرې راواخلې او دلته همه لفظي ترجمه وکړي او د دې دپاره چې تالیفاتو کې د کتاب اضافه شي. نه، د ژباړې دپاره د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو، مثلا ډېر داسې محاورې، متلونه، کلمې دغه ژبې چې دي، مثلا که په اردو نه موږ ژباړه کوو، زمونږ به د هغوی یو محاوره یا یو خبره یا یو جملې داسې دي چې موږ ورته پښتو متلونه لرو، هغې ته ورته پښتو محاورې ورته لرو.
که سړی په پښتو ښه حاکم یا هماغه ورته
هماغه دستي ذهن ته راځي چې مثلا اوس ما یو کتاب لوسته، زمونږ د یو ډېر ملګری دی او لکه یا سهوان اشتباب یا هغه همداسې لکه په اردو کې یو اصطلاح ده، دال مې کچھ کالا ہے، کنه موږ وایو وړو کې شګه ده. هغه بیا دا کتاب چې ما لوسته هغه کې دا جمله راغله، ما فکر وکړ چې دا څنګه لکه د موضوع نه بیخي وتله، که نه ویل په دار کې تور څه شی دي،
کټ مټې راژباړلي
لفظي ترجمه شوې وه، که نه لکه دا ته بیا روانېږي نه، که
هغه پسې دا کارولی ده چې وړو کې شګه ده،
دې سړي وړو کې شګه ده، ځکه دا خبره غلطه وکړله، که نه د جمله روانېدله په تخنیکي لحاظ او د ژباړې په لحاظ باندې چې دا روانه ژباړه وشي. تحتي لفظي زه خپله تحتي لفظي نشم کولی، بعضې وخت کېدی شي د یوې پیراګراف نه ډېره وړه جمله جوړه کړي، بعضې وخت کېدی شي د یوې ډېرې وړې جملې ډېر ښه مفهومي پاتې کېده، خلکو ته وړاندې کړي. هغه معنی دا ده چې هغه د یو چا په اړه مې لوستل چې هغه خپل ژباړل شوی او د خپل کتاب او د هغه ژباړه لوستله، لیکوال خپل کتاب لوسته کنه چا ژباړل او بیا چې ختم کړی ویلي چې داسې کتاب ما لیکلی او دا سړی اوس دا زما کتاب دی. د سړی ویل زه پوه نه شوم په دې باندې کنه، ځکه دغسې موضوع باندې ما غن
خمام ژباړل
او ما کتاب لیکلی و دې موضوع باندې کنه، ما ژباړه به د لوستل
ویل
چې زه په دې باندې پوه نه شوم چې دا اوس هغه کتاب ما چې لیکلی ما نه ویل خپل هم غلط شو چې ما څه خلو دا چې ژباړلی دی کنه، لکه د بیخي غن راغلی شي. تحتیلازي ترجمه چې دا استاد هغه بیا نو تاسو په دې باندې بهتر پوهېږي، هغه به معلومی روانم کتاب ته چې ژباړې کتاب لولي ته پوهېږي چې فکر نه کوي چې دا به ژباړل شوی، څوک در په کتاب پوښتي هغه روانه ژباړه ده سپري نه دي تر اخره پورې کنه، او دوه درې صفې چې ته ولولي او تحلیلي ترجمه شوي ته دستي پوهېږي، ځکه بندي الفاظ صحیح نه یادا شوي پښتو کې چې کوم الفاظ باید هغې دپاره توري باید وکارول شي، محاورې وکارول شي، هغه جمله بندي وشي، هغه سمنی شي.
مسلکی توپ کې څومره مهم دی؟ مثلا یو سړی د حقوقو مسلکی شخص دی، هغه که ژباړه کوي د حقوقو یو مسلکی کتاب راوژباړي، او که د طب والی د طب کتاب دی راوژباړي. اکثره ځینې داسې دي چې هغه مسلک پورې اړوند نه دي، مثلا یو کس د ادبیات والا دی هغه د طب کتاب راژباړي، دا څومره زیان رسوي ژباړې ته؟
په ژباړه کې به تر ټولو مهم فکتور چې دی هغه مسلکی توپ دی. مسلکی لحاظ باندې مثلا زکه اوس حقوق او سیاسي علوم لوستي دي، زما چې کوم ژبې نه کتابونه ژباړم زه د بلې هر مسلک په کتاب باندې زما سر خلاصیږي او زه ترنه مفهوم اخیستلی شم خو ژباړم یې نه. مثلا تا د طب خبره وکړه، لکه زه اوس یو طبي کتاب پیدا کړم او ویې ژباړم، شاید الفاظ چې هلته لیکل شوي دي زه یې هوبهو ترجمه کړم او روانه جمله ترنه جوړه کړم، ولې مسلکي لحاظ ځینې اصطلاحات دي، ځینې خبرې دي، ځینې جملې دي چې هغه بیا زه نشم کولی چې هغه سی روانې او جمله بندي کوم څخل چې په هغه مسله کې پکار دي. زه خپله سیاسي کتاب یې ډېر روانه ژباړه کولی شم، ولې که د سیاست په ځای باندې د ادبیاتو کتاب تاریخي کتاب ماته راکړي زه یې جمله بندي نشم کولی، زه یې صحیح ژباړلی نشم. زموږ ډېرو لیکوالو دا کار کړی دی، د نور مسلکونو انتخاب یې کړی دی، هېڅ مسلک نه دی هر خبر سره نه لګي کنه، لازم هم نه ده چې وشي باید. یعنی که د دې دپاره چې مثلا که یو څوک وایي چې کتاب مې چاپ شي خلکو ته ورسېږي چې یو کتاب خاوند شوم، ښه خبره نه ده. مسلک باندې حاکم یې، اوس ته د ژبپوهنې استاد یې، تا ته د ژبپوهنې کتاب په هغه ژبه چې ته پرې حاکم یې بهرنۍ ژبه پیدا شي، ته ډېر روان ترجمه کوې نسبت ما نه، نسبت یو سیاستپوه نه، نسبت یو زراعتپوه نه، نسبت یو طب ډاکټر نه. زموږ طب ډاکټران چې دي مثلا د طبابت نه مخکې دوی لیکوالي او شاعري شروع کړې ده، کله چې ته طب یې ولوسته د هغې نه وروسته، نو که دی اوس د طب په کتابونو باندې کارو کې ویج باړي د ژبه، ځکه هم لیکوال دی ورسره پخوانه هم هلته مسلک شو، دا و د طبي کتاب یو ښه ژباړه کولی شي. خو که یو بل سړی لکه ما غوندې څوک د طب او د زراعت او د انجینرۍ چې هغه اصطلاحات دي، د هغې خپل فارمولې دي، مثلا د هغې خپل الفاظ دي، د هغې خپل کلمات دي، بیخي جلا دي زموږ د ادبیاتو او دې شیانو بیخي جلا دی، نو زما په نظر باندې دا دی چې که مسلک سره دې اړخ نه لګوه کتاب، که څومره شدید اړتیا هم ټولنې ته وه او ستا مسلک نه، نو پکار ده چې یو مسلکي سړي ته ورکړي چې هغه مسلک کې. بیا موږ متاسفانه چې اوس وخت کې ځوانانو ډېر په مخکې مسلک کتابونه وژباړل، دا کار خصوصا لیکوالانو ډېر وکړ چې هغوی ډاکټران شو، مثلا انجینران شو، زراعت پوهان شو. زموږ ننګرهار کې زه مثال ورکوم چې زموږ ډېر ملګري چې دي مثلا هغه شاعرانو اولان نه، خو انجینرۍ چې فارغ شو ډېر ښه د انجینرۍ کتابونه یې وژباړل، زراعت نه چې فارغ شو ډېر ښه کتابونه یې پښتو ته راوړل، زراعت ته تینا چې فارغ شو ډېر ښایسته او ډېر پر محتوا کتابونه یې هغه ته راوړل، طبابت ته راوړل.
ډېره
مننه.
شفیولات اند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تان سیب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو تراغلی. پښتنه مر سره کوم چې
تاند خوزک پیژنم دی و لیکوال دی و شاعر دی و ژباړون کی پتوګه پیژنم هغه چیز موږ نور اوریدون کی دی او داوس زموږ غوري هغه ته تاند څنګه ور معرفي کوي
ډیر من نو استاد تاند یو دیر ښکاله په خوا د ماجرات په شپه ورځو کې پیدا شوه په لاره پورتن خوا باجوړ کې او لمړنۍ او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې او د نن څوارلس کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته او لومړي ځل دپاره ما حس کړ چې دې وطن دپاره دلته د شعور د لوړونې دپاره لومړی باید څه شی وکړو ما هغه و چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نه شو راتلی مونږ د هغه کتابونه پیدا کړل د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړم شروع کړل لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په راتګ سره لومړنی کس زه و استاد اجمل ښکلی وم چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود مومند خپرندوی ټولنه او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې خپرندوی ټولنې کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي اوس هغه دی د کتابونو لړۍ هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر پنځوس جوړیږي
تاسې مخکې د دې چې افغانستان ته راشي او تاسې په باجوړ کې وای هغه وخت کې تاسې لیک کوو که نه دلته چې راغلې په لیکم شروع
ډېر کم مې کوو استاد هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله اوس هم مطالعه کوم مطالعه خو هر وخت انسان مطالعې نه باید بېزاره نه شي هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو چې هغه وخت کې مجلې بزدیزه ډېرې کمې راتللې او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله تعقیبوله به مې زموږ په کالج ته به م هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې د اردو انګلیسي او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل او د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې ما هغه و چې هغه هلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې به غږېدل او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کم یو ډول دام خښوله د هغوی دپاره دود شوله او ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه د خلکو مینوال زیات شو نو هغه وخت استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله او دغې دې ځاینه چې بچیا راتلل په هغې به مې تنده ماتوله او هغه به مې لوستله او یو نیم شعر یوه نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله هغوی به یو نیمه مجله چاپوله هغوی ته به مې ورکړله چې هغوی یو نیم کافي ما سره شته اوسم
تان صاحب اول د شعر کله پیل که ولې دې پیل کړ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق مو مینه مو د وطن دردونو
ډېر وړوکی وم استاد زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې او ډېر وړوکی وم نو ما به ورته وویل چې مازدیګر وخت چې بشم ما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه بیا هغه څادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال هغه خو ډېر علاقمن نه و نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله افغان ادبي بهیر زه ډېر وړوکی وم کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و او ډېر ملګري و ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې او زما په تخلص نه و هغه وخت کې او چې زه د سټیج نه راښکته شوم نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم د دې وخت او ما ته ویل تاند نو د تخلص فرهاد صاحب راکړې
اما لمغیر وروسته
لمغیر وروسته تاند شوم استاد
تاند صاحب تاسو خوشباړې ډېری کړي دي ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او دې تورته نور تخلیقات کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه ناول دا دي کله شروع کړل او څومره چاپ شوی دي
خپل پنځونه مې استاد شپږ اثر دي څلور ناولونه دي یو شعري ټولګه ده یو وړي وړي ټوټي دي مثلا تاو غټل ناول شین ستوره زندۍ خزما دادای مرک دالانا چاپ دی او شیری ټولګا د شمې زړه او ټوټی چې دی هغه ښه زمينه او ژوند دا چاپ دی او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی خو ملګرو غوښتنه وچی ستا لیکنې مونږ لولو او استاد یون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډیر کار وکړو په ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتنو دپاره لیکم هر صورت نو دا د تیرو په اوو اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم کتابونه ناول هم لیکم ناول یو دوه باندې مې نور هم شروع کړ خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي
زمنګ اوریدونکي په مثبت لوسه کې چې تانسب شعر واوري
پرخه پر رنگونه دي مخونه دي
پرخه پر رنگونه دي
پرخه پر رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پر رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینې سرابونه دي مخونه دي او سترګي اننګي شونډې څوایي سترګي اننګي شونډې څوایي دا خو کتابونه دي مخونه دي او تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي تان د زیارتونه دي مخونه دي واه ډیر په یاد زما ډیر نه دي دا
ډیر مننه تانسب تانسب په کوم کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه
او ډیر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د ایویش په واده د همداشان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه دا غین علاوه په نور برخو کې د شاه ولی مودز دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس وړ وړ کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدارنګه د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړل پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سی معنی ير دي استاد ټول 500 اثر دي
خا تاسو په دغه برخه کې دي باقاعده زده کړی وکړی کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې روان دا واخستل او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما هو مخکې ویل چې زما سره مینه و د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیره مینه و او بل الته په دې ورته جوابانه زه ډیر لاس بره زکوم چې ار امتحان کې بزا ولومره په راتل اردو مې خوخېدله ځکه دی اردو د الفاظ یو د خوګواله د لکه د زین پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغي برکت دی چې د عمر کتابونه مې ته راوښ پړل
او د ژبې مې لیک کړل
استاد په اردو مې لیک مې په هغه وخت کې کوو په د حمزه باغوند کله چې پښتو ته راوختم بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډېر زیات راوښ پړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی پښتو تا ته څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اوریدل استاد او د سیال صاحب سره کله غازی سیال چې دغه شعرونه ټول ویل او وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وایي چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپار ویل نه لور مې لورې نمشته لورګان ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه مال پښتنو سره کړو ډمې راته ویل ډمې تخلص راته او وی ګورنر بیگم به دومره عجز روان و چې چادرې به د سر نه لری کول او چپړې به سلری ساده د پایزار چو پلاستیکي دا بشلې دي او خې به خور ډکې یو جول چشمه وي چې غازی سیال سه وي چې د ډیر شو کال نه مخه پستر دی دا واسنه کې چې هغه بدل کی نو پښتو مال پښتنو مال یې سره نه کړ ما پښتو له د خپل واسې چې څومره و هغه ورک او لام په دې لار کې لګې مستړې نه او خدای دې غوړ زرا ولي چې دا مو چې څلې کلی دی او ژباړلې دغه نه ګټه خسته شوی او لکه تاسو استاد لګیسته عملن او دا پښتانه یو زیاته ورسیږي ستې واخلي شعوري شي بس دا زما لپاره بیا څه دي.
اولادونه د غواړي چې لیکوالان او شاعران ووسیږي.
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده، کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه، دا د ټول قومي د ټولې ژبې د هر چا وي. نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دي زما غوندې شي او زما نروسته دي زما آثار وساتي، دا د ټولو پښتنو دي، دا غوی په حق ده.
ډیر مننه. استاد ګل رحمان رحمانی په لنډو کیسو کې ډیرو حساس موضوعات ته پام کوي. ل یوې خوا ټولنیز نزاکتونه او ل بل پلوه د حسي ادراکاتو منطق په داسې ماهرانه انداز سره پیې چې د ډیرو کمو کارکتونکو پام وراوړي. د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلی رحمانی لنډه کیسه اصلي عمر وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
اصلي عمر څو کاله نه یې؟ میرمنې وخندل، نه غواړم په دې اړه څه ووایم. ولې؟ نه پوهېږم. څو کاله نه وي چې واده دې وکړ؟ دا هم نه درته وایم. حتی ما ته هم؟ هو، حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم. ښه، یعنی زوی هم لرې؟ هو، ډېر زیرک او تکړه هلک دی، راتلونکي ته یې ډېره هیله من یم. ښوونځي ته ځي؟ هو، سږکال شپږم ټولګی پیل کړ. ماشاءالله، ما اوریدلی چې چاپیریال، کورنۍ او ملګری د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري. هو، زموږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته. ډیر ښه. خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی. ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي. نه نه ښاغلیه، خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي. سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټ کې وویل، خپله دې څومره زده کړې کړي؟ پوهنتون مې لوستی، مطلب لیسانس یم. غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم، خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو. پاتې یو کال زده کړې مې په تنهایی بشپړې کړې. ولې سره جلا شوې؟ موږ له اوله سره جوړ نه وو، سره د دې چې همزولی وو، خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه. هغه هم اوس یوازې ژوند کوي؟ نه، د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو، همدا سه کال یې ورسره واده وکړ. ښه، نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه؟ هو، 25 کلنه ښکلې نجلۍ ده، شتمنه هم دومره نه ده، خو یوه ستونزه لري. څه ستونزه؟ عصبي ناروغي لري، د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده. ورځ کې 2 ساعته بې ځایه خبرې کوي، چا نه کوله، ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له 10 کاله زیات و. سړی غلی شو او بیا یې وخندل. ولې دې وخندل؟ هسې، ما ویل چې دوی سره خوښ وي، نور عمر خو څه خبره نه ده. نه، دا نظر دې نه تاییدوم، عمر ډیر مهم دی. ښه، ته به 2 کلن وي؟ سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل، بس تا همزوله یم. میرمنې وخندل، زما سن درته کله معلوم دی؟ معلوم دی، معلوم دی. ښه، نو د څو یم؟ 25 کلنه یې. میرمن وارخطا شوه. دا چا درته وویل؟ سړی په کړاس وخندل، همدا تا خپله راته وویل. خپلې خبرې دې وګوره، ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي. نه نه، ټول دې راته وویل. یعنی څه؟ یعنی دا چې اوس 25 کلنه یې، په 18 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی، په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی، په 19 کلنۍ کې دې پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغه شوی. او هو، رښتیا زوی دې اوس 18 کلو دی. میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، مننه چې دا هر څه دې خپله راته وویل، اوګدو مردې نصیب شه.
په معاصر پښتو ادب کې پیر محمد کاروان یو لوی نوم دی. هغه کله له چینار سره خبرې کوي او په شاعرانه سحری و داسې تابلو جوړ کړي چې ډېر یې د جوړېدو توان لري. او کله یې د ټولنیز ژوند شواکي و داسې ناخواله په شاعرانه ژبه وړاندې کړي چې ډېر ورته ګوته په غاښ شي.
د ورښمین خیال په نننۍ برخه کې د خاغلی کاروان نظم و ملوراورو. وما لور سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د خزی خوارکی لشون والوته مسکا. سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د خزی خوارکی لشون والوته مسکا. په شان د هوا توا چې وزي له جنته، بالښت یې تکیه وشول ډار راوچتا. شپګلونو ته یې وښکارېدا شپږ طرف ته ویره، له هر یوې ماشومې د ښادۍ شیبه شوه هیره. د پلار په دې ناڅاپه غوسه ټولې هکې پکې، د مور ملالې سترګې له رڼو اوښکو نه ډکې. سړی لکه طوفان وو، دوی نری پاڼې د ولې له یوې بلې غېږې وې راتاوې رېږدېدلې. سړی په غوسه نیسي لمرۍ ځینې مېرمنه، مېرمنې یې نیولې د زولۍ خپله لمنه. سړی دې لمنې ته مې وګوره ما پرېږده، تیاره په کور کې مراوله سپینه رڼا پرېږده. آخر کومه خطا، کومه ګناه، کومه نادوده چې سور اور د غضب دې راتاو شوی له وجوده. سړی په غوسه وویل چې مه کوه خبرې، ترخې په ما لګېږي کوي هم ګوړې شکرې. بدبختي چې دا هر ځلې اولاد زیږوي لور وي، اوس وایه په دې کور کې به مې څه سکون سرور وي. که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم، که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم. که ټول عالم خبر هم شي په سپین سبا دې وژنم. مېرمنې خوله پرانیسته په ډېرې عاجزۍ، اواز یې لوند په اوښکو سره په وینو یې سلګۍ. تا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې، دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې. کارونه د تقدیر دي، ته یې څنګه بدلوې. کلور وي او کزوی وي د الله له خوا ډالۍ دي. مارغان دي د جنت د ماښامونو ډیوګۍ دي. سړی په مخ ورو ویشته څپېړه د غضب، وی پرېږده فلسفې دې راته مخه یا ادب. دا ځلې در نه زوی غواړمه نه غواړمه لور، که نه پر ځای د قبر به دې ځای وي سور تنور. سړی له کوره ووت لکه سره لمبه د اور، شپږ لوڼو غېږې تاو دي په ژړا له یوې مور. څلګه موده وروسته جوړ د عدل میدان، په مخ کې د سړیو ناشنا غوند جهان. څلګه موده وروسته جوړ د عدل میدان، په مخ کې د سړیو ناشنا غوند جهان. هم وګه ده هم تګه، نو بشته نه مړی. په فوی زولنې دی په لاسونو کې کړی، د اور سمندرونه په چپو دی په غوغا. وی دروازې دی سره ټول خوا په خوا، سړی روان کړي ملایکو د دوزخ. په تنزی ورتوی چې شی هډونه بده یخ، اوله دروازه ای ورته پرانیسته چې درومه، اوله دروازه ای ورته پرانیسته چې درومه. کډیر لتن دی مرینو لپی لپی لمبی شومه، سړی د سرو لمبو خوا ته روان شو له ناکامه. اخیستی یې لا نو د دوزخ پلو دوه ګامه، ناڅاپه یې په مخه کې ماشومه لور پیدا شوه. په دې دوزخي شپه کې لکه پړک د نور پیدا شوه. په مینه یې له دزنې راتاوې کړې منګولې، ملایکو د دوزخ ته یې هم ښې وکړې کنځلې. دا څوک دی چې زما بابا دی بوزي جهنم ته، دا څوک دی چې زما بابا دی بوزي جهنم ته. دا زه بیا یم جنت لره ګلونو او شبنم ته. ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ، روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ. ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ، روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ. چې ناڅاپه دویمه دروازه هم ورته واشوه، له ناز ډکه په غوږ د سړي چغه د بابا شوه. بیا ګوري چې دویمه لور د ده په خوا په منډه، ور ټوپ یې کړلو غېږې ته او ښکل یې کړ پر ټنډه. ملایکو د دوزخ ته یې ښه سازه غوسه وکړه، په قهر هسې نه چې له نازه غوسه وکړه. دا چیرې کېدای نه شي چې دوزخ ته به روان وي، روان کوي نو ځای به یې جنت او ګلستان وي. خبرې یې که نه چې دا مې خوږ او شیرین پلار دی، ما دله را ساتلی د جنت د ګلو هار دی. د ده دا یو ویښته به رانه څوک په دوزخ نه کړي، بابا خو به جنت کې بس له موږ سره خواله کړي. حیران شولې پاتې د دوزخ څوکیدارانې.
په جنگ کې پاتې راغلی د ماشومې قهرمانی درېمې دروازې ته یې په منډه را روان کړ، خو هغلته هم خلاص درېمې لور په یوه آن کړ. هم دا لوبه په شپږو دروازو کې وروانه، سړی به وګټله خو ملایکو ته وګرانه. اومه دروازه ده چې سړی پکې ولاړ دی، اومه لور یې نشته، خوار زار وران ویجاړ دی، په چغو په سلګو دی، په ژړا په واویلا دی، اوښتی د دوزخ په میر غزه بشان بلا دی. دعا کوي چې یا الله که دا سوال مې منظور شي، بس یم به جنتی کمې پیدا اومه لور شي. سحر دے خوگزان پا ترنم باندی روان دے، سڑے لدرانو خوب را ویخشو حق حیران دے. مرمن او شپگ لونی لخوب اکڑی بیداری، لدو استرگوی سپین اوخ کی چاچی داری داری، پا دیر یا جزی غواری لطولو نبخنا. مرمن تا وایخ کلی زرغونه دی شلمنا، پا خی خایست لور لکا د سرو گلون ونا. کوبای د جنت د مرغکی غوندی پالنا، د خکلو جنتی لونو پا مینه نمڑیگی. سڑے لا سڑے شو سڑی توب باندی پوہیگی.